افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل سوې د ماښام تر اوې اوریدلای سي. السلام علیکم او سهار په خیر. په پیل کې نیم ساعت خبري مجله اوري. دا راپور درته لرو چې افغان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د داسو په نامه د برېښنا د یو بند د رغونې په اړه اندېښنه وشوده. په ننګرهار کې شاوخوا شل کسان د وسلولو کسانو لخوا برمته سوي دي. نن د شنبه ده، د کب یهود 12مه د مارچ 3مه. خبری مجله په خبرونو پیلو. پم کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه سبا پیل سي. د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له سریلانکا سره مسابقه کوي. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو لخوا د یوې میاشتې په مخه د اعلان شوي اوربند په ځواب کې د دې ډلې پر ضد هوایي حملې بندې کړې دي. ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت شاوخوا شل تنه اوسیدونکي اوس هم له وسلوالو مخالفانو سره یرغمل دي. د ننګرهار د والي وین احمد ضیا عبدالعزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو کسانو څو ورځې مخکې د ګوشتي او لالپوري ولسوالیو نږدې 40 تنه اوسیدونکي تښتولي وه. عبدالعزی وایي چې له دې ډلې څخه نږدې 15 کسان د وسلوالو مخالفانو له منګولو ژغورل سوي.
معلومات له مخې لاسنیولس کسه په مغول دورز کې راخوش شوی دي، ولی په حدود دو شلو تنو کې د لالپوري او د ګوشتي ولسوال صاحبان د وینا له مخې لا هم د وسلوالو په ولکه کې پاتې دي.
د ننګرهار ځینو قومي مشرانو ویلي چې د یرغمل سویو له ډلې هیڅوک هم تر اوسه نه دي خوشی سوي. افغان حکومت د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د داسو په غرنۍ سیمه کې د برېښنا بند د رغونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپله پرونی غونډه کې د دې بند رغونه د ګډو سیندونو د نړیوالو موازینو خلاف اقدام وباله. نور په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. په پام کې ده د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه سبا پیل سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته د انتخاباتي کمپاین لپاره دیش ورځې وخت ورکړل شوی.
خاص ما همواره از
زموږ غوښتنه د شاغلو کاندیدانو څخه تل ده چې هڅه وکړي په یو سالمه او شفافه فضا کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي. د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې شاوخوا 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له سریلانکا سره مسابقه کوي. افغانستان د آسیایي جام په لوبه ته رسیدو لپاره باید سریلانکا او هند دواړه مات کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي رادیو ته وویل د افغان لوبغاړو ته ډېرې هیلې لري.
نن له لوبه ان شاء الله افغانستان ملي ټیم په یو ښه جذبه سره او په نوي جذبه سره ان شاء الله داخلي کې څنګه اضافه کانفیډنس په ان شاء الله دی له دې میدان سره به کوزيږي او حتی به کوي
د آسیایي لوبو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ له هند سره په پام کې ده. اسلام آباد وایي د پاکستاني طالبانو لخوا د یوې میاشتې په مخه د اعلان شوي اوربند په ځواب کې د دې ډلې پر ضد هوایي حملې بندې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان پرون په یو بیان کې دغه اعلان وکړ، خو بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت او وسلوال ځواکونه د تشدد په وړاندې د ځوابي اقدام حق د ځان لپاره خوندي بولي. جرمنی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په اړه د نړیوال تماس ډلې د جوړېدو له طرحې سره موافقه کړې. د جرمنی د حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور سره غلي چې پوتین د صدر اعظم انګلا میرکل هغه طرحه منلې چې د څېړنې د یو ماموریت او همداراز د سیاسي ډیالوګ د پیل په مقصد د اروپا د امنیت او همکاري سازمان تر احتمالي لارښوونې لاندې د تماس د ډلې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا سه‌شنبه کیف ته ځي څو د اوکراین له موقته مشرانو څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. شغلی کیری تر دې مخکې پر اوکراین د روسیې د نه منلو وړ تیری وغانده او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سخت غبرګون ګواښی وکړ. د ایران د کلتور وزیر علي جنتی په اسلامي جمهوریت کې د پراخو انټرنیټي ازادیو غوښتنه وکړه. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د شغلی جنتی له قوله لیکلي چې وایي په ایران کې د انټرنیټ د ادارې اصول باید تعدیل او د مډرن زمانې له شرایطو سره برابر سي. د زیاتوي موږ نسو کولای د اسلامي ارزښتونو د ساتلو په پلمه د دې نوې ټکنالوژۍ د پرمختګ مخه ونیسو.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندګرد په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه لاست چې منفي دوه. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22.6. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2. په مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.3. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 23.8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د داسو په نامه د برېښنا د یو بند د رغونې په اړه اندېښنه وښوده. په ننګرهار کې شاو خوشل کسان لا هم د وسلولو کسانو په ولکه کې دي. یو قومي مشر وایي
طالبان دغه موټر سلي او ډریوران ټول دغه دین کې ودرولي چې تاسو سره یې پیسې وي یا موبایل نه وي څه شی او دا ټول یې جمع کول او هغه ته اختلا او غمنونه نشته کول.
خلک شکایت کوي چې د هوټلونو خاوندان له مسافرو بشپړ معلومات نه غواړي، خو د شپې تیرولو لپاره او تفنه په کرایه ورکوي.
د هوټل راغلو نه دا پوښتنه شته چې دلته تذکیره نه خانه بند داسې زه شپه دی کې سهار وځي.
د اوکراین پر وروستیو پرمختګونو هم راپور درته لرو. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې بیلونو تبر او نورو شیانو ته لاستې جوړوي.
قیمتي لاس ازما څه ده؟ زیتون ده. او ارزانه لاس ازما چنار ده. اوله چنار
باغه زیتون خرڅو یو سل شل روپۍ خرڅو او دا اوله څه خرڅو او یا روپۍ اتیا روپۍ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو هم راپور درته لرو. د خبري مجله تر اونۍ بجو ده. افغان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د داسو په نوم د برېښنا د یو بند رغونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوال بانک څخه غوښتي چې د دې بند د رغونې لپاره مالي مرسته دي د افغانستان د رسمي موافقې تر وخته وځنډوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د داسو د برېښنا د بند رغونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزیر د دې بند د پلان په اړه غونډې ته راپور وړاندې کړ او په پای کې د ملي امنیت شورا دا د ګډو سیندونو د نړیوالو موازینو خلاف اقدام وباله. په غونډه کې یادونه وشوه چې د داسو د بند رغونې او د کابل اندوس د سیند له اوبو کار اخیستل به افغانستان ته چې په سروبي کې دی سخت زیان وړوي. د خیبر پښتونخوا د شمال په غرنیو سیمو کې د کابل اندوس د سین په اوږدو کې د داسو د برېښنا د بند رغونې مالی لګښت نړیوال بانک ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې وایي چې نړیوال بانک د داسو د بند رغونې پلان افغان حکومت ته سپارلی او په دې اړه یې نظر ترې غوښتی. افغان حکومت پر نړیوال بانک هم غږ کړی چې له افغانستان سره له لازمو سلامشورو پرته دي د دې پروژو له تمویل څخه ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي څرنګه چې له یوې خوا د پاکستان حکومت له ډیپلوماتیکو لارو تر اوسه افغانستان ته په دې اړه خبر نه دی ورکړی او له بلې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې مخکینی کوم توافق نشته او همدارس د دې بند رغونې د څرنګوالي په اړه هم لازم معلومات نشته، نو افغانستان غواړي چې په دې برخه کې لازمې څیړنې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې له نړیوال بانک او ټولو نړیوالو مؤسسو غوښتنه شوې چې د افغان حکومت له رسمي او کتبي موافقې پرته د داسو د برېښنا د بند له تمویل او تطبیق څخه ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا د شمال ختیځ په غرنیو سیمو کې د داسو د برېښنا د بند رغونه چې پاکستان او نړیوال بانک وایي 1 میلیارډ ډالر لګښت پرې راځي سکال په پام کې ده. اټکل کېږي چې دا پروژه به تر 2030 کال بشپړ شي. د داسو د برېښنا بند کو رغول شي نو په خپل بشپړ ظرفیت کې به د 4,360 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په تیره اونۍ کې د ګوشتې ولسوالۍ شاوخوا 40 تنه اوسیدونکي له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي. ویل کېږي چې له دې ډلې ځینې خوشي سوي دي. راپورونه وایي چې پر دغو کسانو فشار راوستل سوی چې خپل خپلوان یې له دولتي دندو لاس واخلي. شاه محمود شینواري له جلال آباد نه رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د تیر یوې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ شاوخوا څلوېښت تنه د لالپورې ولسوالۍ د چکنور په سیمه کې هغه مهال برمته کړل چې دوی تورخم ته په لاره ول. دوی وایي د نیول شوو کسانو په اړه معلومات ورسره نشته چې چیرته انتقال کړي، خو په خبره چې د سیمې د قومي مشرانو لخوا ورسره پرې خبرې روانې دي. د ګوشتي ولسوالۍ یو قومي مخور ګل احمد ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د دې ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي دي.
مګر مانی خو دا چې لالپوری ساحه ته واوري دا ځین کې دا لار کې دا طالبان نه څو دا طالبان دا موټر سولي او ډریوران ټول دا ځین کې ودرولي چې تاسو سره یې پیسې وي یا موبایل نو یې چې یو دا ټول دې جمع کول او هغه ته خپل او هغه منو نه نشته کول. دې دا په کې دوه غونډې ګول ګوشتي ول ځوالي مضبوطه قرارداد د زیاتر نه دي چې دا دغه کوم موجود دغه موجود دي یو یو خزې دي یو بیزې دي یو ما یو پاس خو غاخیل دو خیل ما مخیل.
د ننګرهار ولایتي اداره هم د خبره منی چې د دولت وسوال مخالفینو د ګوشتي ولسوالۍ په لسګونو خلک په دې خاطر لزان سره بيولي چې پر کورنوي فشار راوړي ترڅو خپل او خپلوان د حکومت لیکو باسي. د ولایت وین احمد زیاد الزی وای لکل نه چې د سنزر ولاړه شوی ولایتي ادارې هڅه پیل کړي او په لومړی ورځو کې 15 تنه راخوشي شوی او اوس سلطنه له طالبانو سره پاتې دي.
د بیول شو خلکو نه یو تعداد خلک را خوش شول په دوم ورځ هم چې تقریبا معلومات له مخې لس نیمزلس کسه په مغول دو ورځو کې را خوش شوي دي، ولی په حدود دو شلو تنو کې د لالپورې او د ګوشتي ولسوالۍ صاحبانو د وینا له مخې لا هم د وسلوالو په ولکه کې پاتې دي.
عبدالزی وایي وروسته یې د لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ له قومي مشرانو څخه یوه جرګه هم طالبانو ته استولې او کله چې جرګه راستنه شوه دوی به وروسته خپل تصمیم ونیسي. د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي او دولتي شورا مرستیال افتخار مومند بیا وایي هغه کسان چې طالبانو له ځان سره بیولي یو هم نه دی راخوشي شوی او شپږ تنه چې د هغوی له منګولو څخه راتښتېدلي وو په هغې کې یو تن د طالبانو لخوا وژل شوی دی.
تقریبا څلوېښتو پورې نیولي او یو کس چې و چې هغه تښتېدلی و هغه بیا په لاره کې ایستلی و هغه مړ و که نه نو دغه خلک یې را کړي بیا ځان سره یې وړي دي رینې پادشاه طرف ته او پلو د پاکستان موږ سره علاقه شریکه د لالپوره کې نو هغې زیا ته اړولي دي که نه او حاکم چې دو نیولي دي هغې کې یو هم ترې راغلی هغه خو ځان سره دا کړي وړي دي هغه اوس هم هلته دي که نه.
له دې وړاندې د لالپورې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکو کې ورته ستونزه یاده کړې وه او په خبره یې هغه وخت 15 تنه د لالپورې ولسوالۍ څخه طالبانو بیولي وو ترڅو پرې فشار راوړي چې خپل اولادونه د اردو له لیکو راوباسي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د میرمنو لپاره د اقتصاد ملي پالیسي جوړه کړې ده. د ښځو چارو وزیر پرون په کابل کې سوداګرۍ ته د ښځو د لاسرسۍ او هڅونې په غونډه کې وویل دغه پالیسي به په نږدې راتلونکي کې متخصصانو ته وړاندې سي چې په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې پر دې اقتصادي پالیسۍ یو نیم کال کار شوی او په ډیر دقت جوړه شوی. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو لپاره د سوداګرۍ په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل په نوې اقتصادي ملي پالیسۍ کې د ښځو لپاره ډیر امتیازات په پام کې نیول شوي دي. هغې وویل دا پالیسي به ډیر ژر د نظر پوښتنې په ډول د هیواد اقتصادي متخصصینو او متشبثینو ته وسپاري.
ملي اقتصادي پالیسي ډېر مهم سند دی. مرستیالانو غوښتل چې د وزیرانو شورا ته ولیږي، خو ما وویل حتماً باید متشبثین هم په دې اړه خپل نظر ورکړي. که څه هم متخصصین ورباندې ښه کار کړی، خو بیا هم امکان لري چې حکومت شول لري. دا سند ډېر ژر د ټولو په واک کې ورکول کیږي.
میرمن غزنفر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د افغانستان د متشبثینو د رهبرۍ ګروپ له لوري د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د ګڼو متشبثو ښځو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. نوموړي وویل چې دا اقتصادي ملي پالیسي به له نظر پوښتنې وروسته ډیر ژر د وزیرانو اقتصادي شورا او وروسته د کابینې غونډې ته وړاندې شي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې څومره وړاندې ځینو متشبثو ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره د ځنګړي اقتصادي پالیسۍ لنشتوالي څخه شکایت کاوه. د راپورونو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 200 څخه زیاتې لوی او وړې کمپنۍ د ښځو لخوا اداره کیږي. د کابل پانتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د اقتصادي پالیسۍ جوړول مهم دي.
دغه پالیسۍ ښه اقدام ده، ولې خپل خزې که مثلا په دغه پالیسی جوړولو کې د دوی نظریات شامل شي، هغه مشکلات یا هغه ناخوالې چې مثلا دوی ته مخکې په مختلفو برخو کې لکه مثلا په اقتصادي برخه کې دي، په تجارت برخه کې، په ټولنیزو برخو کې دي، دوی به هغه ستونزې په پوګوته کې او د دې لپاره به ښه فرصتونه دي کاري په ټولو برخو کې به دغه برابر.
ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې د دې پالیسۍ یوازې جوړول او په اړه یې نظر پوښتنه کفایت نه کوي، بلکې د هغه په خبره تطبیق ته هم باید جدي پام وشي.
تننګ د هر چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت شاوخوا شلتنه اوسیدونکي اوس هم له وسلوالو مخالفانو سره یرغمل دي. افغان حکومت د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د داسو په غرنۍ سیمه کې د برېښنا بند د رغونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په پام کې ده د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه سبا سه شنبه پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له سریلانکا سره مسابقه کوي. اسلام‌آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو لخوا د یوې میاشتې په مخه د اعلان شوي اوربند په ځواب کې د دې ډلې پر ضد هوایي حملې بندې کړي. جرمني وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په اړه د نړیوال تماس ډلې د جوړېدو له طرحې سره موافقه کړې. او د ایران د کلتور وزیر علي جنتی په اسلامي جمهوریت کې د پراخو انټرنیټي ازادیو غوښتنه وکړه. مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
امریکایي ډیلی هیرالد او واشنگتن پوسټ رسپانډو د افغانستان په اړه پر دوه مختلفو موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. ډیلی هیرالد او رسپانډو په یو مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله وایي چې القاعده افغانستان ته د ستنېدو هڅه کوي. د رسپانډو په وینا فاروق القحطانی القطري د سیمه ایزو اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره یو کوچنی تجربه لرونکي ډله ګمارلې تر څو د سختریزو وسلوالو نوی نسل وروزي. د مطلب په دوام کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی په کونړ او نورستان غرنیو سیمو کې د القطري او د هغه د ملاتړو پر ضد د بي پیلوټ الوتکو حملې او د غراز د جت جنګي الوتکو راکټي بریدونه زیات کړي دي. د ورسپانه په وینا امریکایي چارواکي غواړي چې القاعده په سیمه کې بیا هغه اړې بیرته پرانیزي چې پر افغانستان د 2000 لومړي کال د حملې د مخه فعال وي او په سلګونو وسلوال پکې راټول شوي وو. ورسپانه د امریکا د پخواني پوځي سلاکار ډوګلاس اولیویانت په حواله چې هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې دنده ترسره کوله ویلي چې له کونړ او نورستان څخه چې القطري پکې ځای په ځای دی تر نیویارک ښار پورې رسیدل به ډیر ګران وي. ولویانت ویلی چې غواړي دوی په همدې ځای کې ایثار پاتې شي او افغان امنیتي ځواکونه دغه کار کولای شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا بریدګای باو بیرګدال به چې له طالبانو سره بندي دی په افغانستان کې پریښودل شي؟ واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بیرګدال چې له 2000 لومړي کال راپدې خو له طالبانو سره بندي دی، قضیه په داسې حال کې بیا راپورته شوې چې د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونو د خوشي کېدو هڅه کوي. واشنگتن پوسټ دا پوښتنه مطرح کوي چې کبرګدال خوش شي آیا هغه ته په افغانستان کې د یو ځنی برمته شوی امریکایي پوځي د اتل په سترګو کتل شي او که د یو فراری. په دغه مطلب کې د بیرګدال د قضیه په اړه مختلف نظرونه څرګند شوي دي. یو شمېر کسانو په ایداهو ایالت کې چې د امریکایي پوځي ټاټوبې دی د هغه ستاینه کړې. حال دا چې یو شمېر نور په دې باور دي چې هغه په 2009 کال کې افغانستان ته لاستول کېدو څو میاشتې وروسته په خپله خوښه پاکستان پولې ته نږدې په پکتیکا کې خپل پوځي اړې وتلی و. له دې مطلب سره سم هم دا ډله په دې باور ده چې دغه امریکایي عسکر باید له پوځي اډې څخه د وتلو په اړه تورونو ته ځواب ووایي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې مطلب کې د غراز د ویکلیکس لخوا افشا شو اسنادو ته په اشاره ویل شوی چې بیرګدال چې هغه وخت درويشت کلن و هغه مهال طالبان ونیو چې په یو موقته پوسټه کې ناست و. په مطلب کې راغلی چې وسلوالو په یو ټلیفوني مکالمه کې چې اورېدل شوی ویلي چې با بیرګدال یې پر یوې پوځي پوسټې د حملې په ترڅ کې نیولی دی. په دغه مطلب کې د هغه د یو مدافع وکیل له قوله ویل شوی چې دا به سخت وي چې ثابته شي چې هغه له اردو تښتېدلی دی.
د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسي سازمان وایي د قانون نه مراعاتېدل په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد د زیاتوالي اصلي عامل دی. د دې ادارې چارواکو دا خبرې په بلخ کې کړي. مجیب رحمان حبیبزی ورباندې رپورټ راکوي.
د افغانستان د بشر حقوقو او دیموکراسي سازمان مسولین وایي چې په هیواد کې د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ هم کورنۍ او هم بهرني موسسو تردمه حکومت ته د تاوتریخوالي د منې په خاطر کوم مشخص برنامه او تګلارې نه دی وړاندې کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر سلمان علي سروش ازادي راډیو ته وویل دا چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تشدد مخ په زیاتېدو دی، یو علت یې هم د ښځو په مقابل کې د تشدد د منې قانون نه تطبیق او بله مسله هم د تاوتریخوالي عاملینو ته اجازه نه ورکول دي.
امتر سازمانای بین المللی که در افغانستان هستن اینا
همدارنګ په هیواد کې دیننه کوم نړیوال سازمانونه هم چشتون لري، دوی وازه امار او ارقام اخلي چې څومره توتی خولې د کڅو په مقابل کې تر سره شوی دی، نه وایي چې باید د کوم برنامه په اجرا کولو سره دا رقم توتی خولې کم کړي. د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا د مجرمونو نجازه هم د توتی خولې په زیاتوالي کې نقش لري. زهرا یګانه د دې سازمان د برنامو امر ازادي رادیو ته وویل یا د موسسه د خزو په وړاندې د زور زیاتی د کموالي په خاطر مختلف برنامه تر دمه پلی کړی دي.
هدف اصلي ما هست که ما کمی از کارهای
هدف مودر چې مونږ د نورو په پرتله مختلف کارونه تر سره کړو. د زر سړیانو ته ورزده کړو چې خزه کوم حقونه لري او دولت هم په دې برخه کې نظارت وکړي او د خزو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هم په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلینو اعلان وکړ چې د شمازون په 15 ولایتونو کې یوازې د روان کار په دولشار کې د ښځو په وړاندې 16 سلنه زور زیاتی زیات شوی دی.
خبری مجله اوري
ځینی خلک شکایت کوي چې په کابل او ځینو نور ولایتونو کې مسافرین په هوټلونو کې پرته له دې چې نمونه ثبت سي او مهم معلومات ورڅخه واخیستل سي شپې تیروي. دوی وایي چې د هوټلونو خاوندان خپل پیسې ټولوي او د امنیتي ارګانونو لخوا اعلان سوي اصول نه مراتوي. خو د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي که چیرې د کوم هوټل خاوند داسې وکړي نو قانوني چلند ورسره کیږي. ابراهیم صافي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وخت په وخت ځان وژونکي او وسلوالي حملې کیږي، یو شمېر خلک شکایت کوي چې د دې ښار په هوټلونو کې لا هم د مسافرو نمونه نه ثبتېږي او امنیتي ارګانونو ته معلومات نه ورکول کیږي. خلک وایي که هوټلونه همداسې پرته له پوښتنې خلکو ته د شپې ځای ورکړي، ښایي دا کار د ناامنیو سبب شي. په دې اړه دوه تنو ازادۍ رادیو ته وویل:
زه احمد رشاد یم، تر غرم هوټل ته د هوټل راغلو نه دا پوښتنه شته چې دلته تذکیره نښانه بند داسې ځې شپه دی کې سهار وځي راجستر مویستر په هوټل کې نشته دی چې تو راجستر کو هر هوټل ته چې د کابل ورشي پوښتنه نشته چې د کوم ځای کوم زرغله سکاره یې.
مان محمد صادق دلته هوټل کې چکم شپکې هوټل کې تذکيري بوخته نه کې پاسپورت بوخته نه کې نوې کوم ځان راغلی چې شپکې پیسې اخلي بس ستونه پیدا کی باندې بوخته نو شې چې تذکيري نه لري کوم ځان راغلی کوم ځان راغلی با ته تذکيره ګوګوري ته ځای درکې.
خو بل خو د هوټلونو مالکان بیا وايي امنیتي ارګانونو ترې وخت چې هر څوک هوټل ته ورځي باید نوم یې ثبت کړي او نور معلومات هم ترې واخلي. دوی وایي هغه مسافر چې له هیواد بهر او یا له کوم ولایت نه د دوی هوټل ته راځي، دوی یې د تذکرې او پاسپورت پوښتنه کوي او وروسته دغه اسناد امنیتي حوزو او یا هم د امنیت کسانو ته ورکوي. د کابل ښار د سینما پامیر او لاهوري دروازې په سیمو کې د سپینغر او صداقت هوټلونو مسؤلینو په دې اړه وویل:
نو می دانور د ورجن کنه مخامخ سینما پامیر ته مخامخ هوټل د پکتیا سپینغر په نامو باندې ده. موږ چې کوم مسافر مخ ته راځي هغه ته موږ ورته کور کوو، دغه ورجن خپل تذکره او ورجن ټلیفون بار دعوت موږ ته لیکو، دا بیا خپل رسمي راپور کې لیکو او یو راپور ورجن کنه او زیته وړو یو امنیت وړو.
ما محمد یوسف
مولا، زه محمد یوسف یم د صداقت رستورانت مالک. د امنیت او جنایي کسانو لخوا موږ ته ویل شوی هغه کسان چې دلته شپکوي باید لومړی چیک شي او وروسته د ټلیفون شمیره او د تذکيري نمبر یې واخلي او موږ ته خبر راکړي.
په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي کچېری ولیدل شي چې کوم هوټل پرته له راجستر کولو یو چاته د شپې ځای ورکوي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. په دې اړه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل:
تدیب اجازه او تورګي وټلې بندي کړي او محدود وخت لپاره یا فضل راول کیږي او زیته تر څو چې دا تعهد وسپاري چې زه په آینده کې به د مقررات به زراعت کوم. داسې یو تدیب توصیه ورته کیږي او
په کابل کې سو سو ځله لیدل شوي چې ځانوژونکو حمله کوونکو د ښار په منځ کې په دنګو ودانیو کې سنګر نیولی وي. ځینې کتونکي وایي چې حمله کوونکي د تیارۍ لپاره د ښار په منځ کې په کورونو او ښایي په هوټلونو کې شپې تېروي چې باید په دې برخه کې سره نه زیاته شي.
روسیې د جرمني له هغې غوښتنې سره موافقه کړې چې له مخې اوکراین ته د روسي پوځونو لاستولو وروسته رامنځته سوی بحران باید د خبرو د لارې حل سي. احمد تکل نور حال راکوي.
جرمني وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په اړه د نړیوال تماس د ډلې د جوړېدو له طرحې سره موافقه کړې. د جرمني د حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې پوتین د صدر اعظم انګلا مرکل هغه طرحه منلې چې د څېړنې د یو ماموریت او همدارس د سیاسي ډیالوګ د پایل په مقصد د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان تر احتمالي لارښوونې لاندې د تماس د ډلې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. بیان زیاتوي میرمن مرکل دا نظر په هغو ټلیفوني خبرو کې مطرح کړ چې په ترڅ کې دی پوتین د اوکراین په کریمیا سیمه کې په پوځي مداخله سره د نړیوالو قوانینو په ماتولو تورن کړ. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا سه شنبه کیف ته ولاړ شي څو د اوکراین له موقتو مشرانو څخه د متحدو ایالاتو ملاتړ څرګند کړي. ښاغلی کیری له دې مخکې هم پر اوکراین د روسیې د نه منلو وړ تیری وغند او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سخت غبرګون ګواښي وکړ. د یو بل خبر لمخه د ناتو عمومي منشي پرون له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل پوځونه وباسي او د دې هیواد په نورو برخو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. اندرس فوګراسموسن په بروکسل کې د اتلانتیک د شورا یا د ناتو د 28 غړو هیوادونو د سفیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته خبري اعلان ته د څرګندونه وکړي.
وی کنډم روسیس ملټری اسکالیشن ان کریمیا.
موږ په کریمیا کې د روسیې پوځي مداخله غندو. موږ د روسیې د پارلمان لخوا د اوکراین په قلمرو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کارولو ته د اجازه ورکولو لپاره خپل ژوره اندېښنه څرګندوو. د ناتو عمومي منشي له روسیې وغوښتل چې پر خپل نړیوالو ژمنو ودرېږي، خپل پوځي ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او د کارکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. رسموسن د اوکراین قلمرو ته د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په اوکراین کې د روسیې د فدراسیون د ځواکونو پوځي اقدام له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دا د ناتو او روسیې د شورا او د سولې لپاره د شراکت له اصولو څخه سرغړونه هم ده. د رسموسن په مشرۍ د اتلانتیک شورا پرونی غونډې له نږدې 8 ساعته بحثونو وروسته په یو بیان کې له دواړو خواوو غوښتنه وکړه چې سمدستي د خبرو له لارې د حل یو سولې زلاره ولټوي.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد رشاد دی، د کابل اوسیدونکی اوسېږم.
احمد رشاد خان، ته څه کاروبار کوې؟
زه دلته نجاري کوم. زه لاسي جوړوم، بیلو لپاره توبره لاسي جوړوم، کولنګ لاسي جوړوم، مارتو لاسي جوړوم خلکو لپاره.
کوم لرګي دی معمولا د دې لاسو لپاره لته سره؟
لاسي لپاره معمولا ولا د موږ سره خنګي دی، بادامي لاسي دی او زیتون لاسي دی. دغه لاسونه استفاده کوم.
دغه بادام او زیتون د کوم راولې ده لاس؟
زیتون څه د پاکستان ناراضي او بادام څه د کوئی صافی خرونه شکی راوړی مونږ ته ناخلو.
په څوره یو لاس ته د بادام،
بادامي لاس مونږ خپل 25 روپۍ 100 روپۍ اخلو او خرڅوي 50 روپۍ 70 روپۍ هم ته نه.
اندازې څومره؟
اندازې اوسېږي یو متر لاس، یو متر 90 سنتي 80 سنتي دغه نه اوسېږي.
څنګه دی مقاومت ته دی لاس ته؟ اوله خلاص ته کوم د خلګي
اوله خلاص خو زيتون لاس د څاغه خو کمی افته د ډیر پیدا کیږي نه. پیدام سي ډیر کم پیدا کیږي او بیا ور پسې بادام د ساغم ډیر کړک لاسي سمارتولو لپاره غوږ اچو.
لاس ته خو ځینې سپکی ځینې درانې بادام څنګه د سپک ته درنده؟
بادام څه ده درنده؟ دا تریخ بادام ورته وای، دا ترخه بادامونه دي. دا خواږه بادامونه، خواږه بادامونه بیا غا مقاومت نه لري.
دا په غرونو کې؟
او دا غرونو کې اوسې.
دا خلکو یی کې دي؟
نه، دا خدایش نسیمې ده بیا خلک رشکې.
درانونو کوم لاس ته خلک معمولا درنولي؟
دا درانه لاس دي، دا زیاتره تبرول لپاره، مارتولو لپاره، کولنګ لپاره، فایګه دا چا کوښونه ته شو لپاره استفاده کی.
نور کوم لاس تی دي در سره؟
دا خنګ لاس منګلرو، نور ولا لرو.
دغه مقاومت څنګه ده؟
دی ول مقاومت بیلچو لپاره کده سپګ د خوشکار د خلک اخلي او کله چې دا درنه دی او هغه خلک نه اخلي بیلچو بیلو لپاره، بیا کولنګ تبرو لپاره اخلي.
دا ورځي څومره لاس تی خرڅه؟
ورځي نو معلوم نه ده، سه برابرۍ ده، درې لاس تی ضرور راسي.
او دا لاس تی خط په تیشه باندې جوړه، څومره وخت تر نغوړي چې یو لاس تی جوړه؟
یو لاس تقریبا 40 دقیقې، 15 دقیقې.
څنګه سړی پوسی چې دا لاس تی کده دا نه ده دا فرزند بادام ده دا ولدا دا سپیدار ده
دا ست مونږ راهنمایي کوي خلکو ته صدا
که زه وغوړم پوسم څه وکم
ته وغوړی پوسی او سفیدار خو کاری څه رنگ سپین ده او بادامي څه دا واړه نازک نازک دي سور رنگ ده او خنګي څه دي داسې برګ لاس دي زخه لري نور نو دا ولا څه دا دام سور لاس ده خوګ ده دا وی
قیمتي لاس ته دي کوم ده ارزانه کوم ده
قیمتي لاس زما څه ده زیتون ده او ارزانه لاس زما چنار ده ولا چنار باغه زیتون خرڅو یو سل شل روپے خرڅو او دا ولا څه خرڅو او یار په اتیار په بادام دا نور نسبت په ډبل والے وکړه ډبل یا غم اتیار په خرڅو سل روپے مل خرڅو من
کور دی ودان من
مانه تاسو
د ژوند رنگونو مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې اوریدلته ک انټرنیټ ته لاسرسي لري کولای سي تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې واوري او ډاونلوډ کړئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په باسنو کې برخه واخلي چې ادرس یې دی facebook.com/ازادي رادیو اوسنۍ خبري مجله ورسیده اوس لمس